تی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته موز فريده سيال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو خو په پیل کې لنډ خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شوو غنمو د لیک د مودې په غزولو خاور کوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک د موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیک د موده غځولې او اوسې هم د مودې غځولو په اړه غور کوي. د هند بشري مرستو نمړې محموله چې 2015 ټنه غنم وو د فبروري په 26مه د پاکستان له لارې افغانستان ته ولېږدول شول. له هغې وروسته هند د مارچ په 13مه 2000 ټنه، د مارچ په 8مه هم 2000 ټنه غنم او په جون میاشت کې 3000 ټنه غنم د پاکستان لارې افغانستان ته ولېږدول. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هېواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټ ځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د نوموړي تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل هوایي ډګر په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلي چې دوی له هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایي میدان په برید کې لاس درلود او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ وصول آیا اویا افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي دي چې امریکا د اوسلي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د ترهګرو په ځاله د افغانستان د نه بدلېدو ډاډ ورکوي چې د رواني اګست میاشتې په پایله کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژه. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړي. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نومنې الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفاوی د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي. انتونی ګوترش دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړې چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. افغانستان د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي اچلو بشري مرستو ته اړتیا لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل د هوایی ډګر حملې زخمیان تر اوسه له خپلو دردونو کړیږي.
زامل ته بیروبار کې ومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ما سترګې پټې کړلې.
غزنی کې د ماشومانو د ورکیدو پیښې زیات شوې دي.
خواله رسنیو کې وینو او ګورو چې هلکان ورک شوي وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي.
روزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوي محصلان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي.
زمین دا غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه.
خبرونه کې به مو د امریکا د ولسمشر جو بایډن له وروستۍ ویناو څخه چې د افغانستان په اړه کړي هم خبر کړو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرېنږدي چې تیر کال د اګست په میاشت کې په شپږویشتمه نېټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل اویا تنه افغانان ووژل. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلس سرتیرو د نوموړي تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې ووژل شول. ځینې افغانان په دې حمله کې زیانمن شوي، ځینې هغه افغانان چې په دې حمله کې زیانمن شوي وو غوښتنه کوي چې د دې حملې عاملینو ته دې باید سزا ورکړل شي. له دې سره جوخ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي وو واشنگټن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوچنده کړی دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د اګست د شپږویشتمې د خونړۍ ابرید په نوموړې کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي وو واشنگټن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. په دغې بیان کې چې د جمعې په ورځ د سپینې مړۍ لخوا خپور شو، بایدن زیاته کړه چې له دې حملې وروسته واشنگټن د داعش او نورو درهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوچنده کړی دی. چې زیات په دې راپور کې واورئ.
دوه ویشت کلن افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي سوی، لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې یې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې یې د امنیتي ګواښ احساس کاوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه. خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زمالته بیروبار کې اومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ما سترګې پټې کړلې. کله چې زه افغاني ته ویوډم دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېده سم چې یو دوه کسه راسره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم. ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ورته نه یم.
له دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناست دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خپور سوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال د اګست میاشت په شپږویشتمه نېټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل اویا تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلنکن چې د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښ پګويسته منېچا د کابل هوایي ډګر ته چیرمه حمله کې وو وزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د بریدې کړای. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره لنګدي کار کوو. له افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلنکن ویلي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نېټه هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لاس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته چیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیه پر مهال د حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بېلابېلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
په غزنی او پکتیکا کې په دروستیو کې د ماشومانو د تری تم کېدو پیښه زیات شوې ده. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي دي او د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولې او څنګه ورکېږي. دوی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو. موږ دغه پیښو سخت اندېښمن کړي وو ځکه چې دغه پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دوی وایي تېره ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ د ادمخیلو په کلي کې یو کس انسان تښتونکی فرید د اید محمد زوی د دغه ولسوالۍ د قلوچ کلي اوسېدونکی چې د صفی الله د بختیار د زوی د تښتولو هڅه یې کوله نیول سوی دی. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان مولوی سرحدي وایي د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرتیرو مجرم د جرم د ترسره کولو په حال نیولی دی چې اوس د لا زیاتو پلټنو په مخه یاد مجرم له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت ته سپارل سوی تر څو نور سړي تښتونکي په ګوته ونیول سي.
د غزنی ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې هغه اختطافچی یا سړی تښتونکی کس ونیول سو چې غوښت یې د ادمخیل له کلي څخه یو 12 کلن هلک د صفی الله په نامه باندې وتښتوي. امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې احسان الله ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو تر څو په غزنی کې میشت ولسونه وځوروي او دا هغوی د زړه ټوټې په تیښته ورڅخه جلا کړي. دا یوازې صفی الله نه دی چې د تښتونکو له منګولو څخه خلاصیږي، بلکې په غزنی کې په دا وروستیو کې د ماشومانو د ترای تم پیښې زیاتې سوي دي. ډیری وخت په خواله رسنیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هلکانو او نوو ځوانانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپرېږي چې د دغه ځای اوسېدونکي لوی سرخوږی بولي. دیارلس کلن لال محمد نور احمد زوی د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ، دیارلس کلن رحیم الله د مولا نظر زوی د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ، څوارلس کلن حمدالله د عبدالله زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ، دولس کلن رحیم الله د ګلاب شاه زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ او داسې نور دا هغه هلکان دي چې په تېره شاوخوا یوه اونۍ کې له خپلو کورنیو څخه نادره کسوي او په خواله رسنیو کې یې دا ورکې اعلانونه خپاره سوي دي. په غزنی کې د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي او وایي د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولې او څنګه ورکېږي. د مقور ولسوالۍ عبدالمنان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو. موږ دغه پیښو زیات اندېښمن کړي یو، ځکه دغه پیښې ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
هر ورځ په خواله رسنیو کې وینو او ګورو چې هلکان ورک شوي وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي. دا ولې ورکېږي او چېرته ځي، څه کېږي؟ موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو او موږ دغه پیښو ډېر اندېښمن کړي یو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د غزنی له څنګلوري ولایت پکتیکا څخه هم ډیری وخت د ماشومانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپرېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس همو د سپورت لډګر خبر کړو. د کابل په وخت نن مخام د کرکټ د آسیا جام په نمړلو لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. صفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالو او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی دی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبی ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کوم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی انشاءالله. کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه دی چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته، او ستاسو نه هم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا وار شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 1 د سې شنبه پورز د شارجي په سټېډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه یې څلور بهترینه پړاو ته وځي، څو له هغه وروسته بیا نیمه پای لوبې او پای لوبې ته تلونکې لوبډلې مشخصې شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړې. خو د شلاوریزو لوبو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی، او بنگلادیش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي، او تر څنګ یې د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مبصرین د افغانستان په بالینګ په تیره بیا ورو توپ چونکو باندې ډاډمن دي، خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي، او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس با په نړیوالو مسایلو تم شو. د اټومي وسلو د نه پراخېدو د تړون له مساوېدې سره روسیې مخالفت وکړ. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او 190 هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې ووري.
روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې له وی میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکاو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرو ناوخته وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریځ کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونې وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه، او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا او بالا عمله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی، او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی، او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي یان هووانګ د 55 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست، او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خواشینی څرګنده کړه. 140 ناپیه لوغړیو هم مایوسي ښکاره کړه، او د کنفرانس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کنفرانس له سیاسي پلاوی یرغمل شوی دی، او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده.
خبرونو ور اخوا
او سامنے والو چاپی مسا مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
له طالبانو سره د افغان میرمنو د چلن موضوع ته واشنگتن پوسټ په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې اشاره کوي، او لیکي کله چې رمزیه عبدی خیل او د هغې ملګرو پریکړه وکړه چې تیر کال د طالبانو پر ضد اعتراضیه غونډه جوړه کړي، دوی دستي په دې فکر کې شول چې د چټ په محال دې ډلې ته څه نوم ورکړي. دوی د پیاوړیو میرمنو نوم غوره کړ. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په لومړیو کې دا نوم یو مخلاغه احساس سره سم و چې د میرمنو کاوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې مظاهرو مشرانو د تیر یوه کال په ترڅ کې د خپل واټساپ پیغامونه له دې ورځپاڼې سره شریک کړي دي. ورځپاڼه څرګندوي عبدی خیل ته لا هم د واټساپ له لارې د ملګرو او ناشنا خلکو پرله پسې پیغامونه ورپیادي شي چې هغه وخت به چا ترې مننه کوله، چا به په خدای سپارل، چا به لیکل چې موږ دا هڅې کولی شو او نه یې درو. د دې تر څنګ به چا زړونه ورلیږل، چا د افغانستان ملي بیرغ. ورځپاڼه لیکي کله چې دې میرمنو د سپتمبر په درېیمه خپله لومړۍ مظاهره کوله نو له هیلو او ځواک سره مله وه. دا مظاهره د طالبانو وسلوالو سره وپاشله، خو عبدی خیل وایي موږ بیرته ژر سره راغونډ شو. د ورځپاڼې په باور دې اعتراض ته په نړیواله کچه پاملرنه واوښته او له څه باندې یوه کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا مظاهرې لا هم روانې دي، خو د میرمنو شمیر یې کم شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دا اعتراض کوونکي د طالبانو له بد چلند سره مخامخ شوي، ښځې جبرن پټې شوي، ځینې یې له افغانستانه ووتلې او ډېر ګروپونه یې منحل شول. بلې امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا امریکا ته د تللیو افغانانو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې تر 15,000 ډېر افغانان د متحد ایالتونو په یو شمېر سیمو لکه ټکساس، کالیفورنیا، ویرجینیا، واشنگتن او پنسلوانیا کې ځای پر ځای شوي دي. لاس انجلس ټایمز د امریکا د کورنی امنیت په وزارت په استناد لیکي چې د دغو افغانانو له ډلې د هغوی د دوسیو په اساس 70,000 ته د 2 کلونو لپاره د استوګنې رسمي اجازه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو شمېر افغانان دا شکایت لري چې دوی نه پوهېږي چې څرنګه د کډوالۍ لپاره دفتري کارونه خلاص کړي او د اوسېدو لپاره ځای پیدا کړي. بل لور ته ازادي راډیو د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا دا راپور درلود چې نن سبا له افغانستانه د افغانانو د تخلیې پروسه پیچلې شوې ده. د دغه وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې پروسې د چټکۍ لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر افغانانو چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له ګواښونو ډک دی، د امنیت تر څنګ اقتصادي ستونزې هم لري.
اوس په اورزګان ته ورشو. اورزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې ځي. په اورزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو 20 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای د عصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یاد فارغ شو زده کوونکو له طالب چارواکو د غوښتنه هم وکړه چې لشپګم پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی دغه خبره تیره ورځ د عصري زده کړو څخه د لسګونو زده کوونکو په فرخت غونډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دا پوهی دا ترانه یوش میرا غزده کون که دا سټیج پر سر وای چې نن د انګلیسی ژبې د شپږ میاشتنۍ زده کړو څخه وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسی ژبې سندونه ترلاسه کړه اړ و چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسی ژبه خبرې وکړي. دا د شپېته تنه زده کوونکو له جملې څخه ډېرې شمېر د ترینکوټ ښار اړوند د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي وو. ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره یې ډېره خواري کړې. د بلوچي سیمې دوه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساعتونو پولي مزل وروسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یې هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او نه هم د عصري زده کړو کوم بل مرکز.
نوم یې عبدالواسع اکمل دی. موږ خپله د شپږ میاشتنۍ کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څانګې څخه فارغ شوي یو. نو د هغو ځل موږ دا غوښتنه دي چې هغو ته خپل کومک ورسوي، څنګه لکه څنګه چې سنټرانجي همدارنګه نور او کرتاسي همدارنګه چې کتابونه ورته ورسي، هلته هم ښوونکي ستا ډېر کسان ستا اوس چې په جې سنټر کې هم ستا د لویو او کوټوالو دا مې چې کوس راغلي دي او دلته خپل درس وایي.
زما نوم نور احمد دی، روزګان ولایت یم. دلته مې انګلیش ویل فار یم خو اوس دلې اوسېدم ته په تاکي ګزاره کوم. ستا هغه ډېر ماشومان ته چې ضرورت څه به برخي حکومت څخه غواړو چې مشت امکانات برابر کړي هغه غزته د سنټران ویس شونځي شته نو اوس نه دی پاله نه دی
یا د فارغ څه اوس د کوونکو له طالب چارواکو سره د غراز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجنونو پر مخ دی هم شونځي پرانیزي
تنه د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د لیت هیڅ مشکل نشته
موږ د غوښتنه چې د لښ پژم پورته د نور د شونځي خلاص د نور حکومت جم باید ورش مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نوراغا کامران د دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دوی دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول دا سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې زموږ شپږنشتنی پروګرام ختم شو او تقریبا دېرش کسان به د انګلیسي او دېرش کسان د کمپیوټر په لیکنه ورتلل چې انشاءالله چې بیا موږ شپږنشتنی پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخو کې بیا موږ مخ ته وړو او د شپږ میاشتو لپاره بیا دا پروګرام پیل کیږي
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حق نما وایي پلان لري چې په لیرو پرتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00420212 شپږ څلوېښت 01
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي همدارنګه زموږ خبرونه په انټرنیټ ازادي په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولې او هم اوریدلای شي اوس هم ورزو ستاسو را لېږل شوې څو ثبت شوی پیغامونه ته
ما دا پیغام دی چې د پاریا په اړه د لته په ټول سوالې خبره کوم چې دا یو کوټه طریقه غوښمن کړو او د لته په سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بارته هلاک دغه شیان د لطابت په مسولین د ټولو دې تبدیله کړي
زه عاطف الله د هلمند د نارسراج د لکدري رسلکه څخه ستاسو د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسولینو څخه ته دا پیغام دی چې پر هغه تذکرو کې لږ اسانی راولي را بس کې برکت تذکر وسره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د شا تذکریا کاغذي د انتخاباتو دي او بعض یتیمان دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راستانی راولي نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر وسایي والسلام
السلام علیکم رحمت الله دغه په ما خاص خدای د پاره در لګل دي تر څو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اخته نشي ورور زړه مې ډیر داس کړل ځکه په 1000 ډول خرڅېګ نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد له سلامه د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت به ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګ استرګې د دوی یا پیدایشي عادت وی او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهی د خیرات په دوی راشي دار چا څخه به دوی ډیر ورختا وی چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زید په دې هیله چې قانون اصلاح کې دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لده چې دوی به دغه نامستحق خلق مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګړي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د لیول سوالي استای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د ناکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځین په تکلیف کې بي خنا ډیر په تکلیف کې نه په واده کې دریا پرېږدي نه چای پرېږدي نه ډې پرېږدي هیڅ مشکل
هر مشکل ته جوړي په شذ کې لیدلې په ځان کې لیدلې کوم مطلقاً خبر ورسره و پیچې بس پرېږدي نه مش پلس کال 15 کال په وو کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې داسې سره وسی اله لرو چې مش په هغه تل ورپور چاواکو پر ورسوي سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201
د خبرونه دوه مینه مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه درو خطرغه وړاندې یو ځل بیا لاند خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیک تمودي په غزول غور کوي انډین ایکسپرس ورسپانی ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15000 میټریک ټنو غنمو د لیک تموده وغځوي د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسم افتخار د جمعې پورس په خپل ونیزه خبرې ناشته کې ویل چې دوی په زلون افغانستان ته د هند د غنمو د لیک تموده غزولي او وسی هم د مودي غزول پاړه خبر کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلس سرتیرو د نمبرني اتلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي ډګر په برید کې ووژل شول په خبرین کې چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم د کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایي میدان په برید کې د لاس لرلو او دیارلس امریکایي سرتیرو ترڅنګ یو سلاوی افغانان ووشل د ایران کیشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې دي د زینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نمړی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت وشوه د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جلالی وفا وای د کیشیر د الوتنې په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي او د ملګرو ملتونو سره منشي وای هر ورځ په 15 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي انټونی ګوتریش د خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه هغه زیاته کړه چې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چرمنو خلکو ته مرستې ورسیږي افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې بېوزلي پکې ډېره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي د ملګرو ملتونو د شمیرلو مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي تری وټن ډیره هغه خیخه ونیول سوچي له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوی و
فعلا نسبت به مواد مخدره کې در افغانستان مثل سجاد
اوس په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول څو برابر لري شوی دي
په یو راپور کې به واوري چې سلګون معتادین چې له ایران څخه راسلل سوي په نیمروز ولایت کې راغونډ شوی دي
مثلا تجارت د ایران بودم چې دوباره راغلم
ډیر وخت په ایران کې وم له ایران څخه راو شړم او نیمروز ته راغلم اوس ته نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم
دا چې د خوب درمل والي د احتیاط لامل ګرځي په دې اړه مولا ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویلې چې د هیروین نه د دو درملنه او د دوه احتیاط تخت
د زاکر الله په نوم یو معتاد وای د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتاسو
پانتن می دوه کال اول بیا می پری خو درم د همدغه نشول لاسه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو
سر له نسخې له پانتون څخه شروع بس خلاص
خیر دی رئیس صاحب د ځل می وبخې بیا دا شکار نکوم
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. تری وټن ډیر هغه خخه ونیول سو چې له افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوي وو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خې جوړولو له ډیرېدو سره سم دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوي خیښه نیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د خېښې جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خېښې جوړول په بېساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری آژانس ته ویلي چې 1.1 ټن شیشه یې نیولې ده. دا شیشه د تیلو په 2 ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوې وه. دې 2 ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبی خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل سول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوي شیشه نیول کیږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډیروالي او ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشې موادو منع کولو په اړه یې د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل قاچا کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نوموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلوګرام شیشه ونیول سوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشې موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوو ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخې شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېرې شیشه کې د عمان یا ایفیدرین بوټي کارول سوي دي. عمان یو وحشي بوټي دی چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشې موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب سوي چې د نشې موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سجاد
اوس په افغانستان کې نورو نشه یي موادو په پرتله لکه تریاک د خېښې جوړول څو برابر ډېر شوي دي. دا خېښه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسېدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ عمان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې خېښه جوړوي.
په
افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 1.5 کیلوګرامه شیشه، 3000 ډیرې ټابلیټکا ګولۍ او د زیګه په نوم 15000 ډیرې نشې ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې مواد معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کنډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري. او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې هوټونه دي. دلته هغه متعدي موسیقي چې له ایران څخه راشړل شوي او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو متعدینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې متعد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشړل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته معتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو. هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویده کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي. له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې په لاس ورځي او بیا په دې پیسو نشي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
محمد کریم هستم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه یې راوشړلم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې بې سرنوشته ګرځم. کورنۍ مې په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلی نه شم. په نیمروز کې بې سرنوشته پاتې یم.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوي ډیر معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ځي، ځکه چې په نیمروز کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې معتادینو موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشه پرېښودلو ته مجبور کړي دي، خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سمو د نارینه روغتون د 500 او خزینه روغتون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سمو ګرځنده کلینیک هم په دوره ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سمو همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماش نه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماش نه دی اخیستی. قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی.
په نیمروز ولایت کې د معتادینو د راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی. ویلي دي هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې وروسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخصه آخذې لري چې غوته د بنزودیازپینو آخذې دي. دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورکوي، د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي. او کچیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي.
د خوب درمل ولې د اعتیاد لامل ګرځي؟
ځینې سیړنې وایي کچیر ته لشپګ افتونه د ډېری مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص غو تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لیک درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کې چې هغه ته غ لمړنۍ کم وضعیت چې اخیستای وو آرام شوی وو هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل لشپګ ونه څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لږې مودې لپاره توصیه کوي خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یمه. نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپله نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنا چې څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولی که څنګه؟
بالکل. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره واخلي که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کېدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
سیډنې وایي چې د لشپګ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي. او ځینې سیډنې بیا وایي چې در درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو تواوري؟
بالکل. مونږ نه خلرو مونږ ناروغان لرو چې وګ په لمړی کې د خوب درملو څخه ګټه اخیسته ده د لاند محل لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړی دی خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري وګ ته نه رسیدلې بیا نور موادو ته مخ راوړل.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي نارینه دي هغوی دغه درمل فریدي او بیا چرسو ته مخ راوړي یا ځینې راځي تریاکو ته مخ راوړي او ته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر ډیر ده تا آرامین ورځ دغه تریاکو دی او بیا تل کورنۍ استفاده وکړي.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې څه دي؟
په دوه کې څو نو درمل دي په مختلفو نمونو باندې ځینې لنډمهالي تاثیرات لري ځینې منځمهالي او ځینې اوږدمهالي تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو غیزه داده چې دغه سړی معتادی لکه د نورو مخدراتو کوغندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي او لنډمهالي تاثیرات دا دي چې د حافظې کمزوروالی ده حواس نشي کولای چې دا راجمه کی تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي کېدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي دا کېدای شي مسترب شي غصې ورشي او نارامه وسی.
د خوب په درملو د معتاد کس نخې نښانې څه دي؟
نخې نښانې دي یو شخص داده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، غوښې وي، خوب جن وي، گیچ وي سره کېدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په غې باندې فوکس وکولی شي. بل داده چې کېدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپل د خوب درمل هغه طبي اصطلاح ډیپرسانت ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي او ځینې نور درمل یا نشي توکي چې دی هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي اوفوریا ورته ویل کیږي مست وي او یو قسم احساس دی لویوالی او دی قوت کوي ډیر غږیږي ډیر خاندي او برعکس دی خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي ډیپریس وي ګنګسوالی لري اکثره ویده وسی کچیرته خوب هم نه ورځي نو دا خوبجن حالت کې قرار لري او آرام وسی.
که څوک د خوب درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کی یا د نورو نشي موادو غوندي وي او که توپیر لري؟
د خوب درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویل د چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده درملنه یې ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي په تدریجي توګه قطع کیږي. دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي. او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې لکه د مرګیو حملې راځي، د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې باید له معتادینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چېرته دوی د پشکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړیږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي هغه په دې کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي. او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور ای او بلاخره ایچ ای وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغي چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیز مرستو ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیه له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپنا د نه درلودو په علت کیدای شي، په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو دغه مسایل ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپنا او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخ کې د کاشوی دکان درلود او د اقتصاد په هنجي د دوهم کال محصول وو، خو کله چې معتاد شو هر څه ځینې پاتې شول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري او د نشې موادو نه نیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي دا به خپل د له خولې واورو.
نشي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، له ډبرو او ایران څخه راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه سوي نه سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي او د سړی خواهش نور لوړ لوړ نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نور نوي نشي پیژني او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځینې خلاصوله. یو لذت چې په دې کې وو بس هماغه شیطاني لذت وو او ملګرو تشویقي دام ول او څومره چې د دې موږ خپل هوسم وو د هرڅ مو سره ول دغه په خاطرم د شروع پیل شروع سه. دولس کاله مې مکتب ویلی او دوه کاله مې پوهنتون ویلی په پاکستان کې اسلام آباد کې. اوله چې نشي مانه کولې نو خپل لیاقت د ما ډېر او وروسته چې په نشو رالم نو مغه پانتونه مات د ساتیرې غوندې ښکارېدو، یا به یو ورځ ورتلم یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرش څه شوق راسره وو، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل بیا مې پرېښودره د همدغه نشولو لاسه، ځکه ما نسوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې وو چې له کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن تم ډېر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده هغه ټول د فشار لاندې راوستي او ذهني مریستیاوی ډیری ماته پیدا کړی رواني شپورز چرت وهل او بی خوبیل او لزان سره ډیر فکرونه کول زما دکانو زمګ پلار ته یې خیو دی کاشانو کاروبار مکول زما ترنم 15 ترنه دی امدغه مګه ټول شریکان په دې کاروبار کې دا کاروبار مکول دکان مخته وړل نو غاد دکان پیسې به چې څومره ګټه و هغه به ماټوله په نشو ورکول نو بس په زبر اورز به دکان تر بس ځان میرا سوال یا به مل پلار نه یا ورونه به په چلنه چلا خستلې
رازا کم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا سی خواهی چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد که گی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نا
نور زمونگ اندیوالی و لارا زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصل دی د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناس وشي پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پانځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خولی دی پولیس زخامی او سه پاتې نه ده دا ده دلتم گردی لکه در سیگریتی بوی چی پیدا که دلی
حالا که ود ریگا شور و نخوری
ده ده خماندان سیب ولاریم
دلتا دی چه کول
سیب پتاله همی کولا
تا پور تشه تر پور آنی دی چه شای پت کرد
سیب ایت سم نشتا ره دا ده او گورا
تا خواستی او گورم او خوشا او چل کب خری ده چرز و سیگریتی دی واه جاوی ده
بله خماندان سیب
جیبونه ور تلاشی که چه نور چرس ور سره نوی
سماله کماندان سب
کماندان سب نور چرس را سره نشتا بس هم ده یو سیگریتی که دارو
لاسو نپورتا مونیسا
داده او گورا دو هم نور چرس نشتا
تو داری دا جیب که شای نشتا دا جیبت جیبی او گورم کماندان سب پا جیبونه که چای نشتا
آتی دا ده کتابونو باکس همو گورا
تا ده خواه که دا باکس دی
واخلا خواهید سیم بکی نشتا
تو داری دادی پیدا میکره کماندان سب چرس دی ور سره
تن شرمیږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
کماندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
کماندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه کماندان صاحب محصل یم او گورا دامه کار
را کتا خواه ده چلورم کال محصل هم یه تا غنده چو بیتربیه محصلین پیدا شی او ده طول محصلین و پانتون نوم بد کی جاوی ده
بله کماندان صاحب
لسونه او رو تلا سلام علیکم رئیس صاحب
سلام علیکم استاد
و علیکم سلام
کماندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب دا لک پیژنې
هو پیژنې زمونږ د پونځي محصل ده ولی خیرت خوبه وی
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب
څه شه نشئی ده
او نشئی ده هم دا یو شی به مخ مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول
دا څه وای
او صاحب دا نور چرس مور سره وو تاسو ته مې د دل لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي زه بیا ور سره حساب وروسته کوم
صاحب زمونږ مقررات او جزاء معلومه ده سر لنس خیلی پانتون سو قشرو بس خلاص
خیر ده رئیس صاحب ده ظلمی او بخی بیا داسی کار نکوم ده پانتون آخری کال میده کمی ده پانتون سو خوش شده ده چو کال خوری با می او بیوسی
ده ده اول زل نده چو ده بخم ما تا محصلین سو زل ویلو چه ده چرس کوی او ما هم تا ویلو چه ده کار مکوا خو تا ویل محصلین پر ما نه حق تور پوری کوی
خیر ده رئیس صاحب هر ډول سزا چې راکوی منم یی خو له پانتون څخه مې مشړی
ده پانتون نوم ده بد که راکه ده پانتون کار ده سر لنن دی بیا پانتون کیو نوینم
اوس نزمون سر رازا
کماندان صاحب ہم دا سزا میں بس نده چل پانتون نیو شدلم او دو سلو رکالو زحمتون همی او بو یوڑلا
رازا زمونگ صاحب و کتاب در سر پاتی دی مکتبوائی چی پا دی پانتون که نور چوک نشی کوی آوغا قاچاق کون که با هم را خیی چی پانتون تا چرس روڑی
کماندان صاحب بزر در تکو لمن در تکو رو ما خوشی که پانتون خود سکه چی به ایس وقت نشنه کم
دیر خبری مکوا در زاوزی تزو
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان